دا ازادي رادیو د درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه فریده هوټ سیفیم له خپل همکارانو سره یو ځل بیا استډیو ته راغلی یم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره د تایید کړه چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. متحده ایالات دا هم وایي تر هغو به له طالبانو سره خبرې ونه کړي چې له القاعده شبکې سره یې اړیکې شلولې نه وي. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې د هلمند په مارجې کې د روانو عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی بحث اوري. نور مطالب هم شته خو تر هر څه د مخه تاسو راپولم خبرونو ته. د افغانستان اړوند خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار کړی. د کونړ امنیتي مسولین وایي چې د بهرنیو ځواکونو په وروستیو بمباریو کې ملکی کسان هم وژل شوي. په کندهار ولایت کې څو تنه وسلوال مخالفین نیول شوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنن په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلا وطن مذهبي مشر دالای لاما سره وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس له یو پلاوی او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له سکرتر جنرال سره په لیدنه کې د نوی مرستو ژمنې ترلاسه کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا د کانګرس 15 کسیز پلاوی چې کابل ته سفر کړی د امریکا له اوږدمهاله مرستو او په دې هیواد کې د بیرغونې له بهیر څخه د کانګرس د ملاتړ خبره کړې. ښاغلی فقیری څرګنده کړه چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت سکرتر جنرال هم په دې هیواد کې له شو پرمختګونو څخه خوښي ښودلې او ویلې دي چې هیواد به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ویل شوی چې د غپلاوی به په کابل کې له نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. د کونړ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ و ملکی کسان هم وژل شوی دي. د کونړ ولایت د امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو بمباریو کې چې وړ مشپاله پاکستان سره په پوله کې د غونډیو په کلی کې شوی یو وشتنه وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د سیمه اوسیدونکو ویلي چې په دې پیښه کې له هغې شمیرې ډیر ملکی کسان وژل شوی چې د کونړ امنیتي چارواکو خودلې وسلوالو طالبانو په دې بمباریو کې د خپل وسلوالو وژل کېدل رد کړی دي. خو نړیوالو ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې وژل شوی ټول وسلوال طالبان دي. په هلمند ولایت کې سیمایزو چارواکو ومنله چې د یو ماین په چودنه کې لستنه ملکی کسان ټپیان شوی دي. دا ماین د نادلی ولسوالۍ د سیستاني په سیمه کې هغه محل وچودید چې د ملکی کسانو د سوارلۍ موټر پرې وخوت. د دې پیښې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په یو بل خبر کې د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ په لار کې یو ماین خخون کې د خپل ماین په چودنه کې وژل شوی. په خبر کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو په تیرو سلر وشتو ساعتونو کې په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم څو کړي خخ شوی ماینونه کشف او شند کړي دي. د هلمند ولایت په مارجا سیمه کې د رواني اونۍ له پیله د افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات روان دي. افغان او بهرنیو ځواکونه ویلي چې تر اوسه مهمه سیمه له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي. د کندهار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې له څلورو نیول شوو وسلوالو مخالفینو څخه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دولت ضد له تبلیغاتي پاڼو او چاودیدونکو موادو سره نیول شوي دي. په خبر کې ویل شوي چې دغه وسلوالو مخالفینو غوښتل چې دا چاودیدونکي مواد کندهار ښار ته ولېږدوي. وسلوالو مخالفینو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخینن په شزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ واسار په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر وڅل وخت افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 3 شپته افغانۍ شپته پوله، یو سټرلینګ پاوند 3 او یا افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 6 وخت افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1550 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوریس خواوري.
ازادي راډیو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ اسیا له 15 هیوادونو څخه کتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر ویل ریچارډ هولبرک اوس په افغانستان کې د یو افغان او امریکایي پوځي او ملکي چارواکو سره د دې هیواد د حالاتو په اړه سلام مشورې کوي او وروسته به پاکستان ته لاړ شي. مارک تونر ویل هولبرک به له پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته لاړ شي. هغه د دې سفر نیټه په ګوته نه کړه او نه هم په دې اړه چې هولبرک به په دې سفر کې پر کومو مسایلو خبرې وکړي زیات څرګند کړل. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویل دا به د مرکزي آسیا دغو 15 هیوادونو ته د سیمې لپاره د ریچارډ هولبرک له ټاکل کېدو وروسته لومړنی سفر وي. هغه ویل هولبرک وروسته ګرجستان او جرمني ته هم ځي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوي چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیم د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. علي اصغر سلطانیه د نیو سټیټمنټ په نوم له یوې برتانوي مجلې سره په مرکې کې ویلي لویدیز باید له ایران سره د هغې هیواد په توګه چلند وکړي چې د یورانیم د غني کولو وړتیا یا مهارت لري. سلطانیه وایي د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو خبره د استعماري ذهنیت انعکاس دی. سلطانیه زیاته کړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیلتون له شعار سره قدرت ته ورسید خو تر اوسه د دې شعار په عملي کولو کې پاتې راغلی. نیو سټیټمنټ وایي له سلطانیا سره دا مرکه په ویانا کې یوه وروستۍ یکشنبې کړې خو د ځانګړې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. روانه میاشت د لویدیز اندېښنې لا پسې زیاتې شوې چې کله تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو پلان اعلان کړ او ویې ویل چې دا مواد د هغو بټیو لپاره غني کوي چې د طبي تحقیقاتو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېږي. لویدیز قدرتونو ایران ته وړاندیز کړی چې په ټیټه سطح غني شوي یورانیم بهر ته واستوي چې په مقابل کې به غني شوي یورانیم د طبي ریاکتورونو لپاره د هیواد ته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له پلان سره سم نن په سپینه ماڼۍ کې د تبت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. چین له دلای لاما سره د اوباما د کتنې په اړه انتقاد کړی دی او دلای لاما په دې تورنوي چې له چین څخه د تبت د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ترنګلې شوې دي. چین پر تایوان چې دغه مستقل ټاپو د خپلې خاورې یو جز بولي د امریکا د وسلو پلورلو پر پلان انتقاد کړی. واشنګټن هم په ځواب کې د هغو راپورونو پر سر په غوسه شوی چې وایي چین د انټرنیټ شبکې له لارې جاسوسي فعالیتونه پر مخ وړي. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي چارواکی وایي په دې برخه کې چې موسکو په دې قانع کړی شي چې د امریکا د مزایلو دفاعي پلان روسیې ته متوجه نه دی، متحده ایالاتو ته پکار ده چې باید زیات څه ترسره کړي. روسیې د امریکا د ولسمشر د مزایلو د دفاعي سیستم په بیا کتل شوی پلان په تېره بیا وروسته له هغې چې رومانیا د مزایلو د دفاع کولو لپاره په خپله خاوره کې د دفاعي راکټونو د ځای په ځای کولو لپاره وړاندیز وکړ او بلغاریا هم ورسره لیوالتیا وښوده، په دې اړه یې اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوال امنیت په چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال الکساندر ویشبوپ وویل موسکو تېره میاشت له دې خبرو چې رومانیا به د دې پلان د عملي کولو یو احتمالي ځای وي. هغه همداشان رویترس ته وویل چې واشنګټن تر اوسه له بلغاریا غوښتنه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې د مزایلو دفاعي سیستم ته اجازه ورکړي. د روسیا او د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي جمهوریت ابخاز ترمنځ پرون یوه موافقه لاسلیک شو چې له مخې روسیه کولی شي په ابخازیا کې یوه پوځي اډه جوړ کړي چې له ګرجستان سره کړکېچ لا پسې هم زیاتوي. ګرجستان ویلي د دغې پوځي اډې د جوړولو پلان چې په اساس یې په ابخازیا کې 1200 عسکر، درنې وسلې او د دفاعي میزایل توغندي ځای په ځای کېږي غیر قانوني دی. ناتو هم سمدستي دغه پلان غندلی او له موسکو څخه یې غوښتي دي چې له دې پلانه لاس واخلي. هغه اته تنه مذهبي مبلغین چې له هایتي څخه د ماشومانو د قاچاق په تور نیول شوي او له زندانه آزاد شوي او له دې هېواده وتلی دي. تېره میاشت په هایتي کې له زورورې زلزلې وروسته لس امریکایان ونیول شول او په دې تورن شول چې غوښتلې 3 ماشومان له قانوني استاندو پرته له دې هېواده وباسي. د دې ډلې 2 مشران تر اوسه په پورتو پرنس کې زنداني دي. او د یو بل خبر له مخې یوې قوي زلزلې نن هغه سیمه سخته ولړزوله چې چین، روسیا او د شمالي کوریا سره نښلوي. د دغه زلزلې د ځاني او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. د دغه زلزلې مرکز چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.1 ښودل شوی و تر ځمکې 1500 کیلومتره لاندې تثبیت شوی دی. د زلزلې په د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د زلزلې ټکانونه یې دومره زیات نه دي احساس کړي.
دا ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې چې زه فریده هوټ سیفی لپاره د خپل همکارانو سره یو ځای درته وړاندې کوم، لومړی دا اوري چې سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی. متحده ایالات وایي تر هغه به له طالبانو سره خبرې ونه کړي چې له القاعده شبکې سره یې اړیکې شلولې نه وي. ایتالیا په افغانستان کې د تعلیمي رادیو تلویزیون د پروګرامونو د پیوړي کولو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث د هلمند په مارجې کې د روانو عملیاتو په اړه دی چې دا د نن شپږم ورځ. سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان د هغه نیونه په سیمه کې د ګډو هڅو لپاره یو لویه بریا وبلله. رابرټ ګیبس چې له امنیتي لوړ رتبه سلاکارانو سره د ولسمشر باراک اوباما له کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول، د غرض ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات بریالي پر مخ ځي. د هغه د څرګندونو تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د اسپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې د طالبانو د مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر د نیونې په باب چوپتیا پای ته ورسوله او ویویل چې نوموړی په افغانستان کې د طالبانو د عملیاتو د مشرتابه مرستیالو چې نیونه یې په سیمه کې زموږ د ګډو هڅو یوه لویه بریا ده. ګیبس په یوې خبري غونډه کې وویل دا چې د ملا برادر نیونه به عملا پر روان وضعیت څومره اغیز ولري په دې اړه دی څه نشي ویلی، خو دا واضح ده چې د هغه نیونه یوه ډیره لویه بریا ده. ګیبس ویل ملا برادر د طالبانو تر ټولو مهم قمندان دی چې په پاکستان کې نیول کیږي. هغه په پاکستان کې په توقیف کې دی او سپینې ماڼۍ داسې کوم خاص پلان نه لري چې په اوسنی وضعیت کې بدلون راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ورځې په سر کې له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو او پوځي قمندانانو سره ولیدل او د افغانستان او پاکستان د روانو حالاتو په اړه یې له هغوی څخه تازه معلومات ترلاسه کړل. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلي مکریستل وویل چې دغه عملیات ډېر ښه پر مخ ځي. د مکریستل په باور دغه عملیات ځکه بریالي دي چې د وخت له پلوه ورته کافي تیاری نیول شوی او په دې موده کې له سیمه ییزو چارواکو سره سلا مشورې شوې وي. خغلی ګیبس ویل دا وزیر چې یو شمیر کسانو د طالبانو له لیکو ځان جلا کړی او د طالبانو له دغه مرکز څخه وتلی دي. خغلی ګیبس په دې اړه چې اوباما له خپل جنګي شورا سره په غونډه کې کوم موضوعات وڅېړل، له پاکستان سره د امریکا د همکارۍ او د هلمند په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو ګډون ته اشاره وکړه. ګیبس ویل یوه موضوع چې په دې غونډه کې پرې بحث وشو او ولسمشر ته معلومات ورکړل شول، هغه له پاکستان سره زموږ د پوځي همکارۍ موضوع وه او دا چې د پاکستان پوځ هم بالاخره دا درک کړي چې سختدریځو نه یوازې موږ ته ګواښ متوجه کړی، بلکې په خپله پاکستان هم له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د هلمند عملیات د اوباما د هغه پلان لومړنی آزمیښ دی چې د هېواد ته د 10,000 نورو عسکرو د استولو پریکړه کړې ده. څو له وسلوالو مخالفینو څخه ډېرې سیمې تصفیه کړي او د حکومت تر کنټرول لاندې راولي. په دې توګه به د امریکا متحده ایالاتو لپاره هم د دې زمینه برابره شي چې په 2011 میلادي کال کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې سپینې ماڼۍ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په بروکسل کې د ناټو د عمومي منشي اندرس رسموسن سره وکتل. ناټو د پاکستان هغه هڅې وستایلې چې په هیواد کې د مخالف وسلوالو پر ضد ترسره کړي دي. د ناټو مشر خاغلی رسموسن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره موافقه وکړه چې د پاکستان او ناتو اړیکی په بې ساري ډول ښه شوې دي. خاغلی قریشی د غلیدنه کتنه په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر نیول شوی دی. حنان حبیب زیل لندن څخه ریپورت راکوي.
په بروسلز کې د ناتو له مرکز څخه یو خبره شوې وینا وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ناتو سرمنشي اندرس راسموسن د غړو هیوادونو د استازو په ګډون غونډه وکړه. د دغه غونډې پر مهال د پاکستان د هغو هڅو ستاینه وشوه چې په سیمه کې د ثبات لپاره ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو استازو په دې خبره سلا وکړه چې دوی د باثباته سوله ییز او ډیموکراتیک افغانستان د جوړولو لپاره ستراتیژیکي عمومي موخې شریکوي. دغه خبر پاڼه وایي د غړو هیوادونو استازو د پاکستان هغه هڅې وستایلې چې د اورپکۍ پر ضد یې پیل کړي دي. دواړو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو سرمنشي وویل چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره تړاو لري او دوی هڅه کوي چې په دواړو غاړو کې حالات ښه شي. افغانستان، پاکستان او ناتو په سیمه کې د درې اړخیزې همکارۍ مرکز لري چې وخت نا وخت د پوځي چارو او د دواړو ګاونډیو هیوادونو د امنیتي حالاتو په اړه غونډې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ناتو په مرکز کې له سرمنشي اندرس راسموسن سره په داسې مهال وکتل چې هلته په کراچۍ کې د طالبانو یو مهم مشر ملا برادر د پاکستان او متحدو ایالاتو د امنیتي کسانو لخوا نیول شوی دی. دا پرمختګ په داسې حال کې راغی چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي له هغو هڅو سره د مرستو ټټر وهلی چې له طالبانو سره پخلاینه بلل کیږي. یو شمیر شنونکي وایي د ملا برادر تشبه د طالبانو مشرتابه د فشار لاندې راولي او په دریځ کې به یې بدلون راشي. دوی وایي د ښاغلي برادر نیول ښایي د دې لامل وګرځي چې طالبان د پخلاینې په بهیر کې د ګډون لپاره خپل شرطونه کم کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو او د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن د خبرو په اړه مو واوریدل چې سره خبرې کړې دي او دوی د طالبانو د نیولو په اړه باندې د خپلو بریاو یادونه کړې ده. د ملا برادر د نیولو په حق له چې البته د طالبانو یو لوی قومندان بلل کیږي چې وروسته له ملا عمر څخه دوهم کس دی. په دې اړه د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم بیلابیلې تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومن ته بغوښ شو.
اراده د خپل لومړي مغړ سلیک په پا پاکستان کې د طالبانو د مشر ملا برادر نیولو ته ځانګړی کړی او د طالبانو په جنگي زوا کې د هغې اغېزې څېړلې دي. روزپاڼه په خپله سر مقاله کې به د ملا برادر د نیولو په اړه د ځینو پوښتنو د راولاړولو تر څنګ لیکلی دي چې دا کار د ځینو هغو کړیو په لمسون شوی چې په افغانستان کې د پخلاینې د روانو هڅو مخالف دي. روزپاڼه د ځینو دلایلو په وړاندې کولو سره لیکلي چې ملا برادر د افغان دولت د پخلاینې د روانو هڅو په بریالي کولو کې مهم رول لوبولی شو، خو د روزپاڼې په وینا د هغه څه دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې نه غوښتل. په ورځپاڼه کې د هلمند په مرجه سیمه کې روانو پوځي عملیاتو ته هم کتنه شوې او د برتانیې د لوی درسیس په حواله لیکل شوی چې د عامه خلکو مرګ ژوبل د عملیاتو په وړاندې اساسي خنډ دی. هیواد په خپله سر مقاله کې ځینې هغه اندېښنې څېړلې چې په مرجه کې د عملیاتو له پیل وروسته د ملي پخلاینې د بهیر په اړه راټوکېدلې او لیکلې ده چې د دې عملیاتو یو هدف هم دا دی چې مخالفینو ته دا ثابته کړي چې خپل اهداف د جګړې له لارې نشي ترلاسه کولی او باید خبرو ته غاړه کېږدي. روزپاڼې په یو جلا تفصیلي مطلب کې د مارچې روان عملیات له لاسته راوړنو ډک بللې او ویلې ده چې دا به په جنوب کې د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. افغانستان ټایمز بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملا برادر نیونې دا ثابته کړه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او آی اس آی باید په دې پوه شي چې نشي کولی طالبان د خپل ستراتیژیک شتمنۍ په توګه د تل لپاره وساتي. روزپاڼه په دوام کې پاکستان په دې تورن کړه چې د تروریزم پر ضد په روانه مبارزه کې دوه مخې رول لوبولې، خو د روزپاڼې په وینا پاکستان باید د حقانی د ډلې او د کویټ د شورا پر ضد د سختو عملیاتو په پیلولو سره دا ثابته کړه چې د تروریزم پر ضد د نړیوالې مبارزې یو غړی ده. روزپاڼه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې اداري فساد د یوې بلا په بڼه انځور کړ او د هغې په وړاندې د حکومت هڅو ته په اشاره خلک هڅولی چې د دې بلا په وړاندې باید مبارزه وکړي. هشت سو بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي که پاکستان صادقانه همکاري وکړي نو ملا عمر به هم وموندلی شي. روزپاڼه د همدې مخ په یو بل مطلب کې لیکلي د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ملا برادر نیول د جدیت نښه ده او که د ناوړه ګټې پورته کولو هڅه. روزپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملا برادر نیول به د طالبانو په جنګي ځواک کوم ځانګړی اغېز ونه لري، خو ممکن د سولې د خبرو د ردولو لپاره دوی ته یوه نوې پلمه په لاس کې ورکړي. اصلاح اوانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انیس هم په خپله سر مقاله کې د ملا برادر د نیولو اغېزې څېړلې او هغې په افغانستان کې د شتو سیاسي او پوځي ستونزو د حل په لور یو ګام بللی او هیله څرګنده کړې چې پاکستان په ټول صداقت د بهیر ته دوام ورکړي. خو اصلاح به په هلمند کې د روانو پوځي عملیاتو له امله بېځایه شو خلکو ستونزې څېړلې او لیکلې ده چې دوی ته باید بیړنۍ مرستې ورسول شي. ویسابا په خپله سر مقاله کې د مارجې په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې وروستیو پیښو ته په اشاره د خبرداري ورکړې که دا ډول پیښې دوام وکړي نو د خلکو زیاته کرکبره وپاروي چې د ورځپاڼې په وینا ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په مارجه کې د جنګ له ویرې له سیمې نه د خلکو د تېښتې لړۍ روانه ده او په سلګونو خلک د زیاتو ستونزو په ګاللو سره نورو سیمو ته تللي دي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د افغانستان په شمال کې د جرمن ځواکونو فعالیتونه څېړلې او شتو نامنیو ته په اشاره د شپېګل 19 د یو رپورټ په استناد لیکلې ده چې جرمن ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور له موثریت نه مایوسه شوي دي.
د امریکا متحده ایالات وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونشلوي له دوی سره به امریکا د سولې خبرې ونه کړي، خو که د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې کیږي متحده ایالات به یې له پامه ونه غورځوي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د مالدیف حکومت نن خبر ورکړ چې په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس له جوړېدو مخکې د طالبانو د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت استازو په دې هیواد کې سره کتلي وو، خو د افغانستان حکومت وایي چې د دوی کوم رسمي استازي په دې کتنې کې برخه نه واخیستي. په دې اړه نوریاس نوري د لویدیځو خبري رسنیو د راپورونو په استناد معلومات راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون وویل د امریکا متحده ایالات بل طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې له نږدې وڅاري خو دا هیواد به پخپله په دې خبرو کې تر هغو مداخله ونه کړي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي او د هغوی اعمال غندلې نه وي. ښاغلی هولبروک په داسې حال کې په دې اړه څرګندونې کوي چې د مالدیف حکومت خبر ورکړ چې تېره میاشت د ولسمشر حامد کرزي د حکومت او د مخالفینو استازو په دې هیواد کې سره وکتل. د مالدیو د حکومت ویاند محمد زوهیر وویل راغلو استازو درې ورځې خبرې اترې وکړې څو د افغانستان د اته کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې ولټوي. د مالدیو د حکومت د ویاند په وینا په دې خبرو کې کوم درې منځګړي حضور نه درلود او نه هم د مالدیو حکومت پکې ونډه لرله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل چې له طالبانو سره غیر مستقیم تماسونه دوام لري خو دا چې له هغوی سره د په کوم خاص ځای کې مستقیمې خبرې شوي وي په دې اړه راپورونه رد کړل. ښاغلی هولبروک وویل امریکا دغه تماسونه څاري او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکوي خو پخپله امریکا د طالبانو له مشرانو سره تماس نه لري ځکه چې دغه عناصر له القاعده سره تماس لري. هغه تایید کړه چې د روغې جوړې مسله د جمهور رئیس اوباما د حکومت د بحث وړ یوه کلیدي موضوع ده خو د اوباما د ادارې اساسي هدف دا دی چې القاعده وټکول شي او له فعالیت وغورځول شي. طبعا کله چې طالبان له هغوی ځان جلا کړي او د هغوی اعمال وغندي دا کار کولی شي چې د امریکا په دریځ کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ریچارډ هولبروک د مالدیو خبرو ته اشاره ونکړه خو ویل چې له طالبانو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی خبرې له مخالفینو سره د دوه غیر مستقیمو تماسونو یوه بیلګه ده. د هغو کسانو په ډله کې چې د مالدیو په غونډه کې نمونه اخیستل کیږي یو هم د ګلبدین حکمتیار د زوی نوم وړل شوی دی. د مالدیو حکومت دغه راز ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو هم برخه لرله خو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي یو ویان سیامک ریوي دا خبره رد کړه چې ګواکې د افغانستان د حکومت استازو دی د مالدیو د حکومت په نوښت په دې هیواد کې د مخالفینو له استازو سره په غونډه کې ګډون کړی وي. هغه وویل په دې غونډه کې یوازې د افغانستان په پارلمان کې د حزب اسلامي استازو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه.
ایتالیا په افغانستان کې د خونیز یا تعلیمی رادیو ټلویزیون د پروګرامونو د پیوړی کولو لپاره خپل نوې مرسته د افغانستان د پوهنې وزارت په واک کې ورکړه. دغه مرستې تړون پرون په کابل کې د ایتالیا سفارت د استازي او د افغانستان د پوهنې وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک شو. د یو میلیون امریکایي ډالرو دغه مرسته به د یونسکو له لارې د لرې واټن څخه د ښوونکو د روزنې په هغو پروګرامونو ولګول شي چې د تعلیمي راډیو ټلویزیون له لارې به خپرېږي. په دې اړه نور حال له کابل څخه د اجمل تورمان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د پوهنې او خونیزو پروګرامونو د پیاوړتیا په دوام ایتالیا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د یو میلیون ډالر مرسته وکړه چې له دغې مرستې سره به خونیز راډیو تلویزیون خپل پروګرامونه په ځانګړي ډول د ښوونکو د روزنې پروګرامونه پیاوړي او پراخ کړي. د دغې مرستې تړون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ایتالیا د سفارت د استازي او د افغانستان د پوهنې د وزارت د مرستیال ترمن لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن د ښوونکو د روزنې د دغه نوي پروګرام په اړه چې د افغانستان د ښوونیز راډیو تلویزیون له لارې به پیل شي وویل
د ایتالیا هیواد مخکې هم زموږ سره مرسته کړې د ایر ټي وي په بیا رغونه کې د یونسکو د لارې نه او اوس بیا د یو میلیون ډالرو مرسته کوي زموږ سره چې زموږ پروګرامونه د هیواد په مختلفو سیمو کې ولیدل شي او د دې ترڅنګ د ښوونکو د روزنې د ریاست او د تعلیمي او تربیتي راډیو تلویزیون لخوا داسې برنامې وړاندې شي چې هغې نه زموږ ښوونکي د زده کړې استفاده وکړي. د دغې لارې نه به موږ خلاص درمعلمینو نه په دې معنا چې صنف ته رانه شي او ته زده کړه وکړي.
ښاغلي پتمن وویل هغو ښوونکو ته چې له لرې واټن څخه دغه پروګرامونه تعقیبوي د وړتیا د ازموینې تر اخیستلو وروسته تحصیلي سندونه هم ورکړی شي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري چې ورته یو پروګرام د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره هم پیل کړي. په کابل کې د ایتالیا د سفارت د همکاریو د څانګې مشر البرتو د افغانستان د ښوونیز راډیو تلویزیون د اغیزمنتوب په اړه وویل
یونیسکو ان ایتالی
دوی ایتالیا او یونسکو له 2003 کال را په دې خوا د خونیز راډیو تلویزیون سره مرسته کوي. دغه مرسته د دې لپاره کیږي چې دغه رسنۍ کولای شي له لرې واټن څخه د ښوونکو د روزنې په برخه کې ښه رول ولوبوي. دغه رسنۍ دغه شان خلکو ته د یوې ډیموکراتي ټولنې په پیژندلو کې ښه رول لوبولی شي. د افغانستان ښوونیز راډیو تلویزیون چې پخوا یې خپلې خپرونې د ملي تلویزیون له لارې کولې، له یو کال راهیسې په خپلواک ډول خپرونې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې خپل تر لاس لاندې پروګرامونه چې د ښوونیز راډیو تلویزیون له لارې به خپاره شي ګټور او اغېزمن بولي چې د افغانستان اکثره سیمې لا هم تیارې دي او د برېښنا مزین نه دي ورغځول شوي. کارپوهان وایي چې په دې توګه به ډېری خلک ونه شي کولای چې له دغو پروګرامونو څخه ګټه پورته کړي.
آزادۍ راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د آزادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د عملیاتو د پرمختګ په اړه خپلو سلاکارانو سره ګوري. ایتالیا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او همدشان تعلیمي تلویزیون سره مرسته وکړه. افغانستان ته به نور 3000 میگا واټ برېښنا راوستي شي. د کوچیانو او زرګانو ترمنځ د ملکیتونو د شخړې د حل ځانګړې محکمه جوړه شوې ده. دغه د ازادي راډیو د ویپانې په لمړنۍ صفحې کې کتلې شي. د ازادي راډیو د په ویپانې کې د مسایلو هم داشان د مهمو خبرونو او راپورونو په اړه تفصیل لوستل شي او د ازادي راډیو پروګرامونه اوریدل شي. www.azadiradio.com ځان سره په یاد ولرئ. اوس به هم راځي چې سره جوړ کړو جونګړه په ځنګل کې د قمرګلی په آواز کې سندره ده. لسنی می بجیدی دمخه تردی چی ده ازادی رادیو ده دی ونی بحث واری چی پا مارجی که ده روان و عملیات و پاره مسئله تا زنگره شویده نوریاس نوری تا باور برکو چی ده ننوزی ده مهم خبرو نور لندیز را باوری.
سپین مانی ده لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې نیول شوی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی وایي تر هغو پورې چې طالبان له القاعده سره اړیکې ونه شلوي له دوی سره به امریکا د سولې په خبرو کې ځان ښکیل نه کړي. د کونړ ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې د شیګل په ولسوالۍ کې وړ مشبه د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې د یوویشت تنو وسلوالو مخالفانو تر څنګ اووه تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د سړک د غاړې مین چاودنې کې لس ملکي کسان ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د کانګرس یو پلاوی او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت سکرتر جنرال په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې له دې هیواد سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی به په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو څخه کتنه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د استازي په حواله ویل شوي چې تهران به هیڅکله او په هیڅ قیمت د یورانیمو د غني کولو له لانجمن پروګرام څخه لاس وانخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به له پلان سره سم نن په سپینې ماڼۍ کې د طبیعت له جلاوطنه مذهبي مشر دلای لاما سره وګوري. هغه اته تنه مذهبي مبلغین چې له هایتي څخه د ماشومانو د قاچاق په تور نیول شوي او له زندانه آزاد شوي او له دې هیواده وتلي دي. یوې قوي زلزلې نن هغه سیمه ولړزوله چې چین، روسیا او شمالي کوریا سره نښلوي. د دغه زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.1 تثبیت شوی، د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي.
دا شپږم ورځ ده چې د هلمند په مارجی کې پوځي عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې شاوخوا 15,000 امریکایي او بریتانوي عسکرو برخه اخیستې. کاناډایي عسکر په جګړه کې مستقیما ښکیل نه دي، خو د الوتکو څخه په دې عملیاتو کې کار اخیستل کیږي. کاناډایي په نږدې راتلونکي کې به په کندهار کې هم د مارجی په شان عملیاتو شي او کاناډایي ځواکونه به پکې برخه ولري. پرون د هلمند والی ګلاب منګل ویل چې لسیمې څخه نږدې کتنه کړې ده او هغه ویل چې د مرستو کاروانونه سیمې ته رسیدلې دي. د سیمې خلک وایي چې دوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مرجی خلک وایي په سیمې کې ډېر زیات ماینونه دي او په دې شک څرګندوي چې ممکنه ده دغه عملیات د ماینونو د خښولو د عمله سم په مخ لاړ نشي. د ازادۍ رادیو ته د راغلو پیغامونو په لړ کې د مرجی د خلکو د سوتنو اوازونه اورو چې د مرجی د عملیاتو په اړه خبرې کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
ګل محمد از مرچید ولسوالی عملیات خو بس هغه فرش په تیاری باندې پیدا کښته کړي پر شریګانو باندې پر هغه ځای کې باندې امریکایان ولاړ دي. بل مخبر ته کې نه دي کړي بس طالبان مینونه ورته ایښي دي. دوی نشي کولی چې مخته ولاړ شي. د مینو څه نشي شوی دلی طالبان شا خبره ګرځېدلي دي جنګ شروع دی باندې یا پر دې رقم خو نشي نیولی. ناکې د وطن خلک سړي کي سړیا جوړه کړل. د وطن خلک هلته بند پاتې دي. وطن نشي مینو د لاسته طالبان مینو نه ویني شي دي هلته پاتې دي. بس خلاص مو خو ګرته بس څوک نشي وتای نه خپل مریض ایستلی شریګان ته ووځي هلته بس مرزی داشت یا خونه یا خونه تیدی مالی مجدر نشد یا خونه دی بسته یا خسرم مخام اختی خوارم.
خود هلمند مقامات وایي چې دوی ډېر زیات هڅه کوي چې د مارجی خلکو ته مرستې ورسوي، هم روغتیایي مرستې او هم د خوراکي مواد ورته ورسوي. پرون د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره ته وویل چې ډېر خلک داسې هم وایي چې دوی په کورونو کې حتی دې ته مجبور شوي چې خپل سروي حلال کړي او نور د خوراک لپاره څه نه لري، خو مسؤولان وایي چې دوی ته به زر تر زره مرستې ورسولی شي. د ازادي رادیو د دیونه بحث هم د هلمند په مارجی کې د عملیاتو مسلې ته ځانګړی شوی دا چې دغه عملیات به څومره موثر وي او څومره به وکولی شي چې د سیمې خلکو ته سوله راوړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. احمد زبیر ژمن د دغه بحث کوربه دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دیونه د بحث موضوع په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات او د هغو نتایج دي. لکه څنګه چې خبري است، بارنوی افغان ځواکونو د شنبه له سهار د هلمند په مارجی سیمه کې پراخ عملیات پیل کړی دي. افغان او بارنوی ځواکونو تر اوسه پورې په دوه عملیاتو کې د بری اراوي کړی دي او وایي چې یو شمیر سیمه له وسلوالو طالبانو نیولې دي. خو په دوه عملیاتو کې د ملکی خلکو زیانمنېدل هم یو د اندېښنې وړ موضوع جوړ شوی دی. د راپورونو په اساس د دوه عملیاتو له امله څه باندې نه سوا کورنۍ له مارجین مرکز لخکرګا او نورو سیمو ته کډه شوې دي چې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. همداراز د ملکی تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. موږ زیانمنو شوي خلکو ته د مرستو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په اړه د بحث کولو لپاره د کابل سټوډیو ته د جمهوری ریاست د چارو د ادارې ویاند فیضی زدران، په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نیلاب مبارز، او په ولسی جرګې کې د هلمند وکیله نسیمه نیازی راوختی دی. ټول ته ښه راغلاست وایم. لومړی به فیضی صاحب ستاسو نه وپوښتو چې دغه عملیات تر کومه رسېدلي، یعنی وروستي معلومات څه دي، نتایج څه دي تر اوسه پورې؟
د ستر واکمن په سپېڅلې نامه او د ازادۍ راډیو ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. او زه باید ووایم چې وروستي ارقام خو ستاسو راډیو هم خپره کړي دي، او عملیات خوشبختانه چې ښه په مخ روان دي. د ملکي تلفاتو اندازه پکې کمه ده، په نورو عملیاتو کې فکر کوم چې لږ زیاته وه. ساهوندې او راکټ له امله چې هغه ستاسو راډیو هم خپره کړي دي، او فایر د راکټ له امله د یوې کورنۍ په یو کور باندې لګېدلی دی، هغه کې یو 12 کسان له منځه تللي دي، چې زه هغوی ته د جنت فردوس غوښتنه کوم او جمهوري ریاست یا دولت د یو حاجل پلاو یا واجل پلاو یې لیکلی دی چې دا موضوع بررسی کړي. جنرال مایکریستال او نورو هلته میشتو قواو مسؤلینو ډېره زر بخښنه غوښتلې ده په دې رابطه باندې چې یوازې بخښنه باندې اکتفا دولت نه ده کړې. هلته یې پلاوی لیکلی دی چې علت عواملی څه دي. دا سهار مې د ازادۍ راډیو نه یو خبر واورېده چې یو څو کسان د خوراکي لپاره، البته د خوراک دپاره، خپلو دوکانونو ته د کورونو نه راوځي، مګر ائتلاف قواوې هغوی نه پېژني. داسې ګمان کوي چې دا لکه چې دښمن دی اور باندې پخاتای کې ډازي کې وی چې هغه هم په شهادت رسیږي. ل دې دوه خبرونو ورسته زله تر اوسه پورې داس بل کومه داسې غټي پیښه نه خبر نه یم چې مثلا ملکی تلفات به څومره وي. عملیات په خشان روان دي، په مرجه کې لکه تاسو ویل ډېری سیمه تصرف شوه دي. عملیات لک په ورو ورو ځکه روان دي چې د ملکی تلفات مخنیوي وشي، د زیات تخریب مخنیوي وشي، او هغه نقاط چې مثلا دښمن پکې ځای په ځای دی، د ملکی خلکو نه غوډ ډال په توګه استفاده کوي. دولت باید تر زیات فشار، تر زیات محاصره لاندې هغوی باید ونیسي، تر څو دښمن د تواله راشي چې هغه ساحه، هغه ملکی خلک چې دوی د ډال په توګه ورنه استفاده کوي، هغه پرېږدي، مخامخ جنگ کوي له حکومتي قواو او نړیوالو قواو سره مخامخ ډغرې ووهي.
ډاکټر صاحب، نیلاب مبارز په لومړیو کې د 900 کورنیو د بځای کېدو راپورونه ورکړ شو، اوس صورتحال د څنګه د تاسو راپورونه څه وایي؟ آیا دغه سلسله اوس هم روانه ده؟ د ملکی خلکو، د مرجع دي خلکو د کړه کېدلو یا د غو د بځای کېدلو څنګه؟
بله، د لوی خدای په نامه او د دې په دغه امید سره چې نور هیڅوک هم د ملکی وګړونه په هلمند کې یا په نور افغانستان کې شهید ونه شي. همداسې زدن صاحب مو تقریبا 900 کسه خو پرون هم تثبیت شوی. البته زمون ارقام د محلي مقاماتو سره یعنی یو رقم دی، ځکه چې دوی مونږ ته دغه ارقام ورکوي. او کیدلای شي چې نن تقریبا 200 نور کورنۍ په لشکرګاه کې بيځای شوي، خو دا تر اوسه پورې نه ده تثبیت شوی، مګر خای چې په همدې دغه رقم باندې تقریبا 1000 یا 1100، مګر دا امکان شته چې خلک نور هم بيځای شي او ډېر خلک دراشي یا لشکرګاه ته یا بل ځایونو ته چې نږدې دي په مرجع کې، ځکه چې که عملیات دوام ومومي دغه البته نګرانی زیاتی. نو تر اوسه پورې زمونږ ارقام هم دادي.
مننه. بیا به وروسته راشو چې دغه وضعیت د مهاجرینو څنګه ده، د دوی سره د مرستو لړۍ څنګه روانه ده. خو له دې مخکې به که وکیل صاحب ووایي چې دوی له خلکو سره په تماس کې دي، سیال د خلکو تصور د دغه عملیاتو په اړه څه ده؟ خلک څه فکر کوي چې دغه عملیات څنګه یو اقدام ده، او د دوی اندېښنه څومره ده د دوی د زیانمن کېدو په اړه یا د ملکي تلفاتو په اړه؟
په لومړي سر کې زه خپل سلامونه او نیکې هیلې د رادیو ازادي د طریقه ټول افغانستان خلکو ته، په خاص توګه د هلمند شریف خلکو ته وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم چې تاسو وګورئ چې مرجع خپل د نادلی ولسوالۍ یو بخش مرجع ده، تر اوسه رسمي ولسوالۍ نه ده مرجع، شاید اوس یو موقته ولسوالۍ اعلان سي او ورته کارم روان دی، چون ډیر پراخه وسیع ساحه ده مربوط د نادلی ده. نو په دا خاطر زباید ویم څنګه چې موږ د قومي مشرانو او د هلمند د خلکو سره نشست درلود، دغو بعضی هغه مسائل چې هغو ډیر ځینې نارامه و، یعنی فکرونه یې ځینې نارامه و، هغه دا و چې دوی غوښتل کله چې عملیات کیږي باید په عملیاتو کې د هغو خبرې دا وي چې بعد هغه باید منطقه وساتل سي، موقته توګه نه بلکې په دوامداره توګه، که ونه سي بیا عملیات نتیجه نه ورکوي. او بله خبره د هغو دا وه کله چې عملیات کیږي همزمان باید اداره ورسره جوړه سي، حکومتي اداره، او د هغو غوښتنې دا وي چې دغه حکومتي اداره باید د فساد څخه لیرې یوه اداره وي. او په زمین کې د هغو غوښتنه دا وه چې د همزمان باید دې سیمو ته بازسازي وسي، چون دا منطقو کې مثلا په مرجع کې ډېر عمر کیږي نه چې هلته د بازسازي و د حکومت قانون هلته نه و، هلته یو قوي او پراخ اقتدار د طالبانو و. او بل موضوع چې ډیره مهمه ده هغه دا ده که بعد هغه څخه هم حکومت هلته حکم فرماسي او د دوی دپاره کار وکړي، باید هغو په هر نوع تجهیزاتو وسایلو هغه اکمال سي. او بل موضوع چې مهمه دا ده چې په منطقه کې په خاصه توګه په تمامه منطقه کې ماینونه شخصي ویدی چې دو د پاکې دو لپاره هم باید دولت جدي اقدام وکړي، ولې ماینم په کمه ساته نه ده په ډیره ساته ده چې ملکی خلکو دغه خبرې شرایط درلودل او سپینجر قومي او در صورت نبود د مسایلو نو بیا یې ویل چې عملیات نتیجه نه ورکوي، که د نورو عملیاتو په توګه نو بیا نتیجه یې څه غیر بربادي او تباهي څخه بله نتیجه نه لري. او دولت هغو ته وعدې ورکولې چې زموږ د حکومت هغو ته وعدې ورکولې چې زموږ عملیات به دا مسایل په بر کې ولري.
زدران صاحب دغه ستونزه په نورو ولسوالیو کې هم و، مثلا مساقله ونیول سوله، بیا وروسته د مساقله ولسوال خپل ډیر شکایتونه وکړي چې دلته ادارې فعال نه سوې، نورو وزارتونو دلته کار شروع نه کړ، د بیا رغونې کارونه سره مرسته نه کیږي، حتی د ولسوال په کور باندې حمله وسوله، یو ورسې تقریبا 40 ساتونکي ووژل سول. بیا ولسوال د ازادي راډیو سره نور مطبوعات سره خبري وکړي چې د ما مرسته ته هیڅوک هم را نغله. څه فکر کوي که چیرې دغه عملیات هم سي او بیا دغه حالت په همدغه حالت ولسوالۍ واوسي، نو د دې نیولو به څه ګټه واوسي؟
مننه. زه باید ووایم چې تیر اشتباهات باید تکرار نه شي. دولت او نړیواله ټولنه زه فکر کوم چې دا ځلې کلک تعهد لري په دې کې، کلک هوډ لري په دې کې چې هغه اشتباهات چې په مخ کې مثلا شیو تکرار شوی دی هغه باید تکرار نشي، دغه باید مخنیوی شي. زله جناب نیازی صاحب سره بیخی په دې کې توافق لرم چې دولت ورسته عملیات او چې د خلکو په غوښتنه مخکې دی اشاره ورته درلوده چې خپل قومي مشران قومي شوراګان راغلي وو، غوی دا غوښتنه کوله له دولت سره تفاهم تر رسیدل چې د عملیاتو طریقه باید څنګه وي، افغاني دود او کلتور او رسم رواج ته باید پکې پاملرنه وشي، افغانان په دغه عملیاتو کې تلاشي کیږي، افغاني ځواکونه باید ورسره وي چې د خلکو له عنعناتو سره بلد وي. البته د دې وړاندیز زه هم ورسره تاییدوم، نه یوازې دولتي قوتونه بلکې د مغه منطقي غسبنګيري علما دغه کچیرته مثلا د تلاشي په وخت کې ګډون ورسره ولري، زه فکر کوم چې لا به بهتر وي. زه فکر کوم نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت د توس کلک متوجي دي چې تیر اشتباهات بیرته باید تکرار نشي. هغوی تعهد کړی دی هلمند یا د هلمند دغه د مرجع دغه ولسوالۍ چې نیازی صاحب ورته اشاره وکړه چې لا تر اوسه ولسوالۍ هم نه وه، د نادلي یوه برخه وه، خو اوس موقتا که ولایت پیشنهاد کړی وي ولسوالۍ کې اداري واحد جوړېږي، هغه به هم پارلمان ته ځي، د پارلمان تصویب باید پرې واخیستل شي. زه ګومان دغسې کومه تر راغله دې ته چې له هغه راوروسته دولت په دې باندې تعهد کړی دی چې دا سیمه نه یوازې دا سیمه بلکې هغه سیمه چې نور پاغه کې نړیوال تروریزم او ترهګر هلته وجود لري کله چې پاکیږي هغوی باید وساتل شي. د خلکو په غوښتنه د هغوی لپاره د بیا رغونې پروژې باید عملي شي، د خلکو لپاره د تعلیم او تربیه زمینه باید مساعده شي، خلکو ته د صحت په باید توجه وشي چې هلته صحي کلینیکونه او هغه ورته، یعنې د خلکو سره تفاهم باید وشي، د خلکو غوښتنه په نظر کې ونیول شي او دولت متحد پدې ده چې نور به دغه سیمه بیرته نه پریږدي.
راځو بیا د ملکی خلکو د بیځای کېدو مسلې ته چې د اوس ډیر خلک هلته بیځای سوي. زدران صاحب، دولت د دې لپاره څه غم خوړلې او یا څه پلان لري چې مرسته شروع کړي او هغه ستونزې چې اوس دوی سره مخ دي هغه ورته هواري کې موقتا؟
تشکر. زه باید ووایم چې تاسو هم له میډیا اورېدلې، تاسو له راډیو له خوا هم خبرې کې مثلا ټول داخلي میډیا او نړیواله میډیا په دې باندې خبرونه خپروي چې وای ګوینه ګوري دولت مخکې له دې چې عملیات هلته شروع شي، فکر کوم چې پیشګیرو مخکې مثلا تاره ورته نیول شوی وو، د مهاجرینو د ریاست لخوا ور سره مرسته شوی کډوال چې مثلا د مارجینا یا هغه ځای چې پکې جنگ دی هغه ځای کډه شوی د هلمند تر هغه دی مرکز تر هغه دی دغه سره هغه لازم او اړین مرسته کړي دي ایواز مونږ نه بلکې د یو نامه له خوا هم ورسره مرسته شوې ده زیات خلک مالسات له خوا او مرسته ورسره شوې دي چې هغه مخکې مبارزه به اشاره ورته درلوده چې مونږ شپږ زره بستید نه پېږم خوراکي او غیر خوراکي توکو هغه مالته لیکل دي یوازې د مهاجرینو د ریاست مرسته نه دي بلکې سری میاشت هم په خپل نوبت سره هلته مرسته کړې دي زه فکر کوم چې نړیوال ځواکونه د 10 دقیق نه پوهیږم چې درسته به وکړي نړیوال ځواکونه هم د یو برخه شاید ولدي چې مرسته د خلکو سره وکړي نو دا خبر نه یم چې هغه به څنګه وي نو دولت پیشګیر دی زه فکر کوم چې په ارسه کې کله چې په مرجع کې عملیات ختم کی لږو خلکو سره هم بیړنۍ مرسته شاید دوام وکړي
مبارزه به تاسو دغه لړۍ څنګه ارزوي د مرستو لړۍ یا دومره په دې حد کې داسې د خلکو هغه لمړنۍ ضرورتونه سره پوره کی
اول پیغام مې دا چې زمونږ د ملګرو ملتونو مؤسسات چې دوی بالکل نه پیل دي او دوی نظامی نه دي او نظامی وند نه لري اصلا په دغه عملیاتو یا په نور عملیاتو باندې ځکه چې زمونږ سره هیڅ فوزیان نشته دي زمونږ وظیفه البته د کومک رسولو وظیفه ده چې درې مؤسسات په کې خپل دي چې یو یونیسف دی بل دبليو اف پی او په همدې توګه او په مونډر توګه دغه د یو ان سی آر مؤسسه چې خلک کله چې به د کیږي یو ان سی آر باید چورته کومک وکړي او د صحي او غیر غذایی مواد چې دا د یونیسف وظیفه ده او غذایی مواد د دبليو اف پی وظیفه ده دا موږ یو کنټینجنسي پلان ورته وایو یا استراري پلان چې همش موږ سره شته چې دا استراري پلان یا په د جګړې له کبله او د رامنځته کیږي یا د طبي او د سو د لپاره شته ده مګر غواړو چې دغه ظرفیت نور هم راجګ کړو ځکه چې کېدلی شي چې کچیرته دغه عملیات دوام مومي خای چې مشکلات زیاتره شي خای چې نور خلک هم به ځای شي او په هغه وخت باندې موږ باید چې آماده اوسو کو دغه آمادګي د هوس را روان دي چې نیول کیږي البته هغه اولی کنټینجنسي پلان خو آماده ده چې ځای به ځای شي شپږ زره بستي چې هم غذایی هم غیر غذایی مواد او هم شلتر پکیدی یعنی خیمه پکیدی دا ازای پزای شوی دی در نجده زیونه که مثلا پلاشکرگاه که بدون زیونه که نو دا غا آمادگی اشته دی و مونگ بسیاری چه دا کار وکو مگر واقعا مونگ یو پیغام لرو طولتا دیر تاکی دوم چه باید چې ملکی خلک وژغورل شي باید چې هیڅ نور افغان په ټول افغانستان کې ونه وژل شي د جګړې په مانس کې او هغه څوک چې مثلا د بل خوانه د دولت د مقابل خوانه نه پرې خودل کیږي چې ورشي مثلا ځان بل نور زیوته او رسي د دوی نم د خوایښ او تقاضا لرو چې دا څه ونه کی ځکه چې دغه خلګونه د یو سپار انساني سپار په شکل باندې استفاده کول نه اسلامي ده نه شرعي ده نه ولسي ده هیڅ کوم یو بنسټ نه لري خوایښ کوي چې دا کار ونه کی بل پیغام مو ده چې دغه کومکی خلک چې کچرته د دولت یا د سری میاشتي یا د بینلی او ملي مؤسسات دوی یوازې ناپیل خلک دي چې غواړي چې خلکو ته کومک ورسوي دوی پرې د هر څوک چې دیش کا دولتي کا ناتوي کا مخالص وکونه دي باید چې موږ ته پرې دي چې کار وکړو خلکو ته لپاره کومک ورسو ځکه چې زموږ وظیفه هم ده خپل وانه باید تر سره
مننه نیازی سب تاسو معلومات سدي چې اوس د بيځای شوی خلکو وضعیت څنګه ده آیا هغه مرسته چې دوی ته ځانګړي کیږي دوی ته په سم رسیدي او کنه ځکه په دې اړه کله کله په نور سیمو کې شکایتونه کیږي
د مخه زدران صاحب مرته اشاره وکړه او زموږ خور مبارز صاحب تاسو ګوري د کومکونه چې د یوناما یا د بین المللي ټولونو څخه راځي مرستندوی ادارې ته هغه زه فکر کوم چې هغه ګرده د زموږ دولتي ادارو په لاس کې قرار لري وس دا مثلا د شپږ زره چې دوی ویل دا اوس د سره میاشت سره دي سره میاشت یعنی یو به طرف اورګان دی د شپږ زره مبارز خور چې ویل سره میاشت د طریقه چې یو به طرف ارگان دی ده اغو ده خواست خطن ارساره دی او ده اغو ده خواست تقسیمی جی او اغا ده نور چه دوی یادواری کرده اغا فکر کم چه در ریاست مهاجرین ده خواست خورت وزیفه ورکول سویده پا مجموع که شاید ده نور ارگانو آیتانم ارساره ای ده ولایت ده خواست خامی او ده شوراگان ده خواست خامی چې هغه د 2800 څو فامیل دي زما په نظر، یا په دې کې بلش کمای یو څل یا بلش ډیروالی خو اضافه نه دي. دوه غوند مرسته موږ لرو د هلمند په ولایت کې فعلاً موجوده، او زمنن د هلمند ادارې دوه مکتبونه و چې نوی جوړ سوي و، تر اوسه پورې تدریسي معرف ته نه دي سپارل سوي، تدریس ته نه و آماده سوي. هغه ماجرینو ته آماده کړ، او په زمین کې دوی خیمې کمی درلودلې. فکر کوم چې تر 15 خیمو به تا دوی نه درلودلې اضافه، چې خیمې ډیر ضروري او مهم شی دی چې دغه دوی ورته په لاسرسي کې. زما په نظر کومکونه دا باید ماجرینو ته ورکول سي، په دو کې باید د ماجرینو تشخیص وسی، د سیم امکانات ته شاید د لشکرګا د شار بازي کسان دا اوس معمول سوی دی د دغه کومکو په خاطر دی، بل طریقه راسي چې زم ماجرم چې د دوه لپاره مزه فکر کوم چې د شورا د مرجع او د نادالي د شوراګانو سپینجری کرنول چې هغه یې تشخیص وکي چې واقعا ماجر دی کیا. او زه دغه کومکونه د دغه خلکو د پاره چې کوری پریشي دي، مال پریشي دي، تاسو وګورئ چې اوس وخت دی دی چې باید دوی د پسرلنی کښت لپاره امادګي ولري، دغه موسم د لپاره امادګي. دا اگر د امکاناتو پریښول او دوی راغلي ماجر سوي دي د لشکرګا شارته، نو په هغه حساب زه فکر کوم چې دغه کومکونه زما په نظر زما په اول خو باید شته توزی سي، او بل دو ته بسنده نه دي، واقعا نه دي. هغه شاید د جنگ دوام وکي، شاید جنگ میاشت دربار ونیسي. باید دنیاوال دې ته توجه وکړي چې دوی خپل کومکونو باندې جدي او په جدي توګه نور تدابیر ونیسي، چې نور امکانات دغه مربوطه ارګانو ته په لاس کې ورکړي، او په تقسیم کې باید عادلانه زما په نظر چې عادلانه ویشو سي. د ماجر او ماجر باید وپیژندل سي، په هغه کې انډیوالي ونیسي، په هغه کې خورخوندګي ونیسي، چې خپل کسانو خپل دو کسانو ته تقسیم سي.
ځدران صاحب لکه چې وکیل صاحب ورته اشاره وکړه، نن هم داسې راپورټونه خپاره شول چې دا جنگ کېدای شي اوږد شي او ښایي لا ډېر خلک بېځایه شي، زیانمن شي، نو آیا دولت ورته څه ځانګړي تدابیر نیولي دي؟
زه فکر کوم چې اول خو مهمه ده چې جنگ اوږد نه شي، دا جنگ په لنډ وخت کې ختم شي، په هغه صورت سره چې مثلا خلک تقاضا لري، مونږ غوښتنه لرو چې ملکي تلفات پکې کم وي، زیان پکې کم وي، مهاجرتونه پکې کم وي، عملیات په خواجه تر سره شي، نړیوال تر هغه لیدې ځای شړل شي. زمونږ کله دا چې د جنگ وګد نشي، کچیرته وګدیږي تابن دولت او نړیوال ټولنه ناتو قواوې زه فکر کوم چې د دې لپاره یعنی آمادګی لري چې کچیرته خدای ما کړ دغه جنگ وګدیږي، لړۍ وګدیږي، پس دوی باید خلکو سره څه چلند وکړي، د خلکو ته خوراکي توکي څنګه ورسیږي، د غوی د ژوند د مسؤلیت لپاره، د غوی د امنیت د تامین لپاره باید څه وکړي. زه فکر کوم دغه مسایل چې په غو باندې کله چې مخکې لږه چې جګړه پیل کیږي، زه فکر کوم چې د مخکې لمخکې باید سنجول شي او غوی لپاره تدابیر نیول شي.
یو بل مسله د مرجع د عملیاتو په اړه چې یو بل پښتنه خصوصا د عامو خلکو سره مطرح کیږي، هغه دا چې افغان دولت لیوی خو په دغه ورستو کې د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې خبرې تازه کړي دي، هغه شدت ورکړي د مذاکرو خبرې، لبلې خو دا سه پراخ عملیات پیلوي، نو څه فکر کوي په داسې شدید جنگ کې به د سولې خبرې څه نتیجه ورکړي، او کنه د خلکو دغه پښتنه ته تاسو نظر جواب لري؟
د خلکو دغه تشویش دوی لري، زه فکر کوم چې دا تشویش باید رافوي، ځکه چې دولت واړي خپل لمنه پراخه کې. مخکې نیازی صاحب ورته اشاره درلوده چې قومي مشران قومي شوراګان راغلي وي د عملیات غوښتنه کړي ده، هغوی هم د نړیوالو ترهګرو نه پتنګ شوي دي. البته دوه بوده لري دغه جنگ، یو هغه څوک دي چې مثلا زموږ ناراضه او خفه ورونه دي، طالبان دي، یا له دولت نه ناراضه شوي، یا له ملت، یا بخنه غواړم له نړیوالو قواو نه ناراضه شوي دي، تللي دي د مجبوریت له مخې، هلته د خلکو سره درېدلي دي، نړیوالو ترلسانو سره درېدلي، او هغوی ناوړه استفاده کوي، افغانان په وژنې، خپل وطن په ورانوي. زه فکر کوم چې دا د بیلتون یوه کرخه ده، ورته د هغوی لپاره، هغو طالبانو لپاره چې غواړي د دولت سره مذاکرې وکوي، د هغوی لپاره د مذاکرې دروازې خلاصې دي، د هغوی لپاره لاره خلاصه ده، د هغوی لپاره دولت هرکلی کوي، را دي شي دلته د مذاکرې که خپل د ژوند ته دراشي. اما بل برخه اومده برخه هغه نړیوال تورستان دي چې ګویا په افغانستان کې د غواړي اډي جوړ کړي، د افغانستان نظام ته ضربه ورسوي، نړیوال قواو دلته مثلا مخدوشي کې. زه فکر کوم چې په هغه کې نړیوال ټولنه، افغانستان له نړیوال ټولنه سره یو ځای متحد پدې دی چې د هغوی د اخرنی ځاله تر ځپلو پورې به دوام ورکوي، ترڅو هغوی دغه شیطانی لعنت چې غواړي افغانستان تخریب کړي لمنځه.
مبارزه تاسو سره نظر لري چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې څنګه روانې دي او آیا د جینو خلکو د غندښنې په ځای دي چې ګواکې دغه سي عملیات به په دغو خبرو اترو یا د مذاکراتو په هلې ځلو څه تاثیر وکړي او کنه
په نظامی واجب باندې چې خبرو کوم موږ نظامی متخصص نه یاست او زموږ دفتر هم نظامی نه ځنه شم کولای چې د نظامی واجب باندې کوم تبصره وکم چې هاي باید شوی وای کنه نه وای شوی ځان د زموږ مسلک نه نه پیګم څه مګر د خبرو اترو په اکل باندې زموږ په نظر باندې او زموږ درې زمدام دی چې هر تلاش چې کیږي چې سولې د وطن کې دراشي دا مونږ کلای کوو مګر زموږ په نظر باندې دا باید چې یو افغاني پروسه د افغانانو لخوا د افغان دولت لخوا خلکو لخوا باید چې وشي او د افغانستان اساسي قانون مطلق دی دغه یعنی سور لاین چې دی هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې باید چې د په پام کې ونیول شي او د ټولو د قبول وړ وي دا خبره ده او البته بین المللي قراردادونه هم لري افغانستان چې مثلا د میثاقونه افغانستان امضا کړی دي چې باید په هغه اساس باندې هم فکر وکړو چې متناقض ونه شي مګر اصلي خبره د افغانستان د خلکو خواست چې شه ده سوله ده دیش کله کې چې تلته په دې وطن کې جګړه را روانه ده خلک به ځای شوی دي 15 میلیون خلک یعنی تقریبا یو پنځم د افغانستان نفوس به ځای شوی دی بیرته راغلی دی خلک یعنی ټول زمونږ زیر ساختونه چې دی هغه ویجاړ شوی دی افغان خلک د جګړې نه واقعا خسته دي ستومانه دي نه غوړي چې دغه جګړه دوام ومومي زموږ نظر هم همدا ده چې باید خلاص شي مګر به قد شرط نه ده باید چې اساسي قانون چې د ټولو افغانانو لخوا یعنی یو وثیقه ده چې یعنی تصویب شوی ده دا باید چې په پام کې ونیو
مننه وکیل صاحب تاسو ته نظر لری ده د سولې په اړه کې او بیا په زمين کې دغه پوځي عملیاتو چې یو ځای سره روان دي د سولې خبري هم کېږي چې موږ به دولت وایي ګروغه جوړ کو او بل خدا غسه پراخ عملیات هم روان دي تاسو د دې نتیجې څه بولی
زه به دومره وایم چې واقعا په دې ورځو کې د سولې موضوعات ډیر په میډیا کې و موږ هم په خدای واقعا ډیر علاقه مند کړلو او ډیر خوشاله او موږ فکر کاوه چې سولې به وسی واقعا موږ ډیر زموږ مخزون آرام سوچ د اتمان کومه کیسه ته چې دا مسائل مګر په یو حق به خبري وکړو چې طالبان هم یو ګروپ نه دي څور ډلې دي یو هغه طالبان دي چې دولت په عذاب کړی دي ازار یې ور کړی دي نارامه سوی دي تللې دغه په سپو کې یو هغه طالبان دي چې باندې سوی دي په کوچا به ځای زجر ور کړی دي یا به ځای کورونه تلاشي سوی دي یا پر نورو مسایلو مثلا په بازي جدي قومي مسایلو باندې تللې دي د دولت څخه او طالبانو ته او یو هغه طالبان دي چې هغه موږ ته باید اساسي خبر وکړو چې دا خو تاریخ معلوم دي هدف معلوم دي هغه مرام معلوم دي زه فکر نه کوم چې هغه طالبانو خپل اهداف دولت ته ویل دي دغه د خپل اهداف مطابق کار کوي شاید هغه زما اوستا او دغه بل زوی چې تللی هغه راسي د دولت سره سلام علي کبیر ته شروع کی ما هغه کسان چې واقعا هغه تاریخ شروع دی دغه رهبر معلوم دی خدای دې تاسو ته معلوم دی هغه مشر معلوم دی هغه فکر نه کوم هغه خپل اهداف دولت ته ویل دي نو په دې مورید کې خو میډیا او د مسائل شاش کار معلوم دي چې دغه اهداف چی شې دي او په څه خاطر جنگیږي نو باغه څنګه بیا موږ مثلا موږ اوس واقعا مایوسه کړی یو فکر نه کوم چې دا مصالحه دي مصالحه سي
او په اخره کې فکر کوم چې زدران صاحب هم څه ویل غواړي د دې نه به ورسره خپل پروګرام خلاص کو چې وخت په ختمه دوده
مخکې به اشاره ورته درلوده او نیازی صاحب هم اشاره درلوده ورسره مبارز صاحب هم کدوی را سره هم نظر ویژه بیا د خبر روان غاړم دوم روایم چې لکه نیازی صاحب چې وویل چې ځینې طالبان د دولت لکړنو او نړیوالو قواو لکړنو ناراضه شوي ځینې په شخصي خصوماتونو باندې ګویا په کړی او باندې کې ورته شخصي خصوماتونه او د طالب په نامه نړیوالو قواو ته مثلا راپور ورکړ شوی یا دولت مثلا ناراضه شوی هغه ناراضیان دي چالتہ تدې د نړیوالو ترهګرو په لومه کې راولیدل دي راخیل دي او غوی ورنه وړه استفاده کوي ما مخکې اشاره دیته درلوده وایم بیا هم په صغر د باندې چې دا په دوو کټګوري باندې تقسیم دي نړیوال تروریزم سره او د غوی له حامیانو سره چې نړیوال ترهګرو نه لاس په سر کېږي نه جدی مبارزه هم د دولت لخوا روانه ده هم د نړیوالو ټولنې لخوا، مگر هغه څوک چې غواړي واقعا افغان د راضی افغانستان ته د افغانستان په آبادۍ باندې فکر کوي، د افغانستان په جوړولو باندې فکر کوي، ناراضه شوی دی دغه خلکو په لاس کې لیدلی دی، دغه لپاره د دروازې د مذاکرې خلاصې دي، دغه به عادي ژوند ته راګرځي، د افغانستان کې مثلا د نور وګړي چې څنګه د دولت له مزایاونه استفاده کوي هغه لپاره به هم د شرایط برابرېږي. خو د مبارز صاحب خبرو ته بیا هم اشاره کړم، دولت همیشه په دې تاکید کړی، بیا هم تاکید کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره.
اوکې، مننه لټولو درنو ملمنو نه مننه کوم چې له هر یو د جمهور ریاست د چارو د ادارې ویان فیضی زدران په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویان ده ډاکټره نیلا مبارز او پولیسي جریه کې د هلمند وکیل نسیمه نیازی چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه واخیستله.
مننه.
ساعت